دا مشال رادیو ده. وخت د سهار لس بجې سوې. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مې 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د پاکستان او افغانستان په اړه د یو شمېر راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره شننی او ورسره په پای کې ځانګړې اونیزه خپرونه تاندې هلی واوري. خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې نن سهار وختي د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په یو ګیسټ هاوس د افغان طالبانو لخوا شوی برید ناکام کړی او څلور واړه برید کوونکي وژلي دي. د برید په اړه د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا بلوچستان کې د کاشغر گوادر رهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ادا کړي. په هند کې د سخت ګرمۍ له امله 800 کسان مړه شوي دي. افغان امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار وختي د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په یو ګیسټ هاوس د افغان طالبانو لخوا شوی برید ناکام کړی او څلور واړه برید کوونکي وژلي دي. د برید په اړه د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن نن سهار وختي مشال لیډیو ته وویل چې په دې برید کې هیڅ بهرني او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی.
څلور مهاجم مجهز په سلاو او دوی دغه د 14 او 15 سرک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل کې دا غوښتل چې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله یې وکړه. دخول اجرا کې همزمان پولیس محل ته ورسېدل. دوی د دخول نه هم جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډېر تکتیکي او مسلکي شکل پې وکړل. چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیس وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي.
په دې نږدو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د مخالف وسلوالو بریدونه زیات شوي چې یو شمېر یې په کابل کې شوي دي. افغان طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستی. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ادا کړي. تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي محسود وویل
روس راتلو دغه مسله دا چې ګرم اوبو ته رسائی نه و. د چینم دغه مسله ده. نو که چیرته روس ته د ماته ورکړه ځان پرېږدم نو چین هم کمیونست دی. او که دا د پرېښودلو نو دا زما په لر راځي نو په دې ولې نه پرېږدي. نو د دې مطلب چیرته دا خونه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه. ته پښتون ګرم اوبو ته نه پرېښودل غواړي.
که څه هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان قام پرستو ګوندونه او د مدني ټولنې غړي د پاکستان په حکومت تور پورې کوي چې دغه راهدارۍ نقشه یې بدله کړې خو وفاقي حکومت په بیا بیا دغه تورونه ردوي. په کابل کې د برېټانیا نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د برېټانیا نوی سفیر کارن پیرس تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې راتلونکي کې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او مرسته کوونکي به هم د یو منظم پلان له مخې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي. ښاغلي نوموړي وویل
دا وایي د نړیوالې ټولنې مالي مرستې نه دي بندې شوي، بلکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو او د کار په پیلېدو کې د ځنډ له امله ځنډول شوي دي. هر کله چې دا کمیسیون جوړ شي او کار وکړي نو د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي. نو موږ به د یوه اصلاح شوي پروګرام سره مرستو ته دوام ورکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر سوره دی مخکې د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې نړیوالو له دې کمیشن سره مالی مرستې ودرولي چې له عملی په لسګونو کسانو کارونه پرې خوده ته اړ شوي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن چې سمو د مخکې افغان ولس مشر ټاکلی د یو لړ مخالفتونو له امله یې تر اوسه عملا کار نه دی پیل کړی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې دي دننه اوسي او روغتونونو ته یې د تو وهلو خلکو د درملنې خبرداری ورکړی دی. په سرخار نوی دلی کې 13 درجه حرارت 50 سینټي ګریډ ریکارډ شوی. د روانې میاشتې په 25 نیټه د دغه هیواد په جنوبي ریاست اندرا پردیش کې د 80 سینټي ګریډ درجه حرارت له وجې څه د پاسه 1500 کسان مړه شوي وو. د هند یوې ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپله لومبه پانه د سرخار نوی دلی دی او داسه سړک تصویر خپور کړي چې د ګرمه لامل ویل شوی دی. چین د خپل سمندري ځواکونو د حد پراخولو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې. د هغه مسودې له مخه چې د دې هیواد کابینې تېره ورځ خپره کړې، د چین سمندري ځواکونه به یوازې د خپلو سواحلو پر دفاع باندې توجه نه مرکزوي، بلکې د حفاظت لمنه به آزاد اوبو ته هم پراخوي. دغه مسوده د چین د اوبو حقونو او ګټو ته د ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکوي او پر هغو ګاونډیانو چې لمسوونکي اقدامات او پر نورو لورو چې د چین د جنوبي اوبو په مسله کې لاسوهنه کوي تنقید کوي. په مسوده کې د غراض ویل شوي چې هوایي ځواکونه لازمکنی هوایی دفاع نه خپل توجه اوس جارحانه حمله کوونکی طرز عمل او دفاع ته اړوي، او د پیاوړي پوځي قابلیت لرونکي هوایی دفاعي ځواک پر جوړولو به خپل توجه مرکزوي. چین په دې تورن دی چې په خپلو جنوبي اوبو کې په جارحانه ډول د ملکیت دعوی پر مخ وړي چې له وجې واشنگټن اندېښمن کړی دی. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روس د یوکرين په اړه د مخ په زیاتېدونکي جارحانه دریس لرلو په خاطر نیوکې کړې دي، چېرته چې د 2018 کال د اپریل له میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ جګړو کې څه د پاسه 6000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له سیکرټري جنرال جنس سټولټنبرګ سره له کتنې وروسته وویل چې موږ ته یو داسې موقع په لاس راغلې وه چې د یوکرين په حالاتو خبرې وکړو او د دغه هیواد په اړه د روس لخوا د خبر کل شوی جارحانه طرز عمل جاج واخلو. دو مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. پروان خبرونه کې به د دوغه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان په سر شهر کابل کې پر یو هوټل وسلوال برید سوی چې د ځای چراغ په وینا تر 3 ساعت عملیات وروسته ټول بریدګر وژلی دي. د کابل د امنیت قمندان په دې اړه وایي
پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم لمنځه یوسي او د سیمې خلکو ته، د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسیږي.
په خیبر پښتونخوا کې غیر سرکاري تنظیم پښتونخوا ولسی تحریک د بلوچستان او پښتونخوا پر سیاسي ګوندونو ژغ کړي چې کاشغر گوادر لارې اړولو په ضد د کلک دریز خپل کړي.
کومنګ جنگونو حصہ جوړ کړی شي او پمنګ قرباني ور کړی شي، بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي مونږ لرا کی چې کله د خوشحالي او ترقی خبره شي بیا پنجاب خبره شي.
په پاکستان کې لیبی مدیر هیسی فرخیز نشټ روان دي چې تر دې دمه په زرګونه کسان پکې وجل شوی دي. دا چې د دې مخنیوي په څه ډول کېدای شي یو دینی عالم یې پړوای
حکومت وخت هغه چې دا اختلاف به ختمي، جنگ جګړه به ختمي، دا دواړه طرف پکې نه یې چې تاسو موږ کې څه اختلاف دي.
د روان خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام تاندې هلي هم درته لرو چې دا ځل پر 1.5 مئی په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د شذ رول تکتن شوی دی.
خبر نہیں
کمزوری. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. د افغانستان په سر شهر کابل کې تیر شپه ناوخته پر یو هوټل وسلوال برید سوی چې د ځایي چارواکو په وینا تر 3 ساعت عملیات وروسته ټول بریدګر وژلی دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی وایي چې څلور وسلوال تیر شپه ناوخته په وزیر اکبر خان سیمه کې یو هوټل ته د برید په اراده ننوتي وه چې د امنیتي ځواکونو د بریالیو عملیاتو په ترڅ کې څلور واړه وسلوال ووژل شول. له نوموړي سره په کابل کې زموږ همکار نجیبه زمان خبرې کړې او په لومړي سر کې د برید حال ورسره پرتلې دي. عبدالرحمن رحیمی په جواب کې وایي
څلور مهاجم مجهز په سلاو او دوی دغه د 4-15 او 15 سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل کې ده غوښتلې چې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله وکړه. دخول اجرا کې هم زمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول نه جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډېر تکتیکی او مسلکی شکل پہ وکړل. چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیسو وکولای شول چې څلور واړه مهاجم لمنځه یوسي او د سیمې خلکو ته، د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسیږي. صرف د موږ د سیاریو د ټکې او پولیس ډېر سطحي جراحت واخیسته او بس.
سهار وختي هم د درنو ډزو ژغ اورېده کېدی. اوس حمله هلته پای ته رسېدلې ده، او دغه کم هوټل و چې دوی حمله پر وکړه، هدف یې څه و د حملې؟
دا خو یو هوټل ده، یو مهمانخانه ده، دغه د 15 و 14 سړک د وزیر اکبر خان تر منځ ده، چې دلته پکې خارجیان هم اوسېږي، داخلیان هم اوسېږي، او دوی هدف دا و چې دې هوټل ته ننوځي.
وضعیت څنګه دی په سیمه کې؟
کاملا وضعیت د کنټرول لاندې ده. زموږ بررسیګانې او تحقیقات روان دي. څلور واړه مهاجم له منځه تللي، هېچا ته ضرر نه ده رسېدلی نورو ته.
د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی و چې په دغه ښار کې پر یو هوټل د وسلوال برید حال راکاوه.
د مشال اډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجه،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
غیر سرکاري تنظیم پښتونخوا ولسي تحریک په پېښور کې د یوې خبري غونډې له لارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د مې پر 28مه نیټه د دوی د کاشغر گوادر لارې پاړه په کېدونکې ټول ګوندیزه غونډه کې په کلکه په چین پاکستان اقتصادي راداري کې د بدلون پاړه خپل دریز خپل کړي. د دې تحریک غړو پرون زیاته کړې چې د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په پښتونخوا بلوچستان کې د عمل کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار واچوي. نور تفصیله پېښور د غلام غوث پراپور کې واوري.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري شپږ واړه جزئیات دي د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپ ډک کیبل ده، څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین ده، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي. دا شپږ به په یو ځای زینو دي ته به کریډور وایي. روس راتلو دغه مسله ده چې ګرم اوبو ته رسایي نه وه، د چین هم دغه مسله ده. نو که چېرته روس ته د ماتې ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین هم کمیونست دی، او که دا د پرېښودلو نو دا زما په لر راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روس د چین سره نه وه، ته پښتون ګرمو اوبو ته نه پرېښودل غواړي.
او د پښتونخوا ولسی غورزنګ یو بل غړي سنا اجاز وایي که د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونه لوبولو، نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غداري تحریک چلوي.
که موږ جنګونو حصه جوړ کړی شوي او په موږ قرباني ورکړی شوي، نو بیا په کار د چې بیا ترقي او خوشحالي موږ لرا کی. چې کله د خوشحالي او ترقي خبره شي، نو بیا پنجاب خبره شي. موږ په دې پریس کانفرنس کې دا ویل غواړو چې زمونږ پارټي اے پی سی لزینو دا خبره د ذهن کې واچي چې اولس دې زله دې خبرو ته تیار نه دي، چې دې کو واضح موقف اختیار نکړه او کلکه خبره زمونږ په حقونو باندې او نکړه، او هغه اے پی سی هغه ته کامیاب کړه، پنجاب له پلاس کې کوریډور په خپل ورکړه، نو بیا به دې زمونږ نه بخو، موږ به کور په کور داغي پسې داغي پسې مهم چلو.
بلې خواته ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو آئینی لار هم خودلی ده، او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دی پښتونخوا صوبه په خپل سیمه کې مرکزی حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې په اغېستلو د سیکشن 4 اجازه نه ورکوي. او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی.
د ګلګت بلتستان چې کله راځي، نو زمونږ پوله تاکوټ نشو، د تاکوټ نه چې کله د حویلیا او بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زمونږ بډه دی، د دې په منځ کې به دا سیکشن اوچت شي. چې دا سیکشن اوچت شي، نو دی به په دې لار کې کوریډور نشي جوړولې. چې په دې نشي جوړولې، نو زمونږ موقف به مضبوط شي آئینی طور باندې، قانوني طور باندې، د ګړبړ نه بغیر، د جګړې نه بغیر. دې دې ماته د برهان نه ډېر اسمیل خان ژوب کوټا پورې کوریډور د شپږو وړو شیونو پورې جوړ کی، نو زه به الله سیکشن 4 لاګو کوم. پښتونخوا ولې وزیر اعلی بالکل دا بیان هم ورکو، بیا په ټی وی انټرویو هم ورکړه چې زه دا کوم.
دا دې هم یادوي چې د مې په 28مه د کاشغر گوادر لاري په اړه د ټولګوندیزي غونډې نه وړاندې د سه‌شنبه په ورځ په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري د لاري په بدلولو نیوکه کړې دي. خو پښتونخوا ولسی غورزنګ وایي ټول سیاسي ګوندونه دي د مې په 28مه په ټولګوندیزه غونډه کې د دې کوریډور د روخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان وفاقی تحقیقاتی ادارې اف آی ای د معلوماتي ټکنالوژي کمپنی اگزیټ مشر شعیب احمد شیخ نیولې دي. نوموړی د خپلې کمپنی د یو شمېر نور چارواکو سره یو ځای نن سهار تر هغه وروسته ونیول سو چې کله اف آی ای د یو چاپې پر مهال په کراچي کې د دې کمپنی له دفتر څخه یو شمېر جیلي تعلیمي اسناد او د زده کوونکو پیژند پاڼې ترلاسه کړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د سند صوبې د اف آی ای ډایرکټر جنرل شاهد حیات په مشرۍ کې تېره شپه د اگزیکټ کمپنۍ د کراچۍ په مرکزي دفتر چاپووالې شوه، چېرته نه چې جیري ډیګریانې د زده کوونکو د پیژندګلو کارډونه او نور سامانونه ترلاسه شو. مطبوعاتو سره په خبرو کې ډی جی اف آی ای شاهد حیات وینا وه چې د تلاشۍ په وخت د کمپنۍ خلاف کافي ثبوتونه ترلاسه شوي دي. په نوموړي د اف آی ای لخوا مقدمه درج کړی شوه. تمه څرګندېږي چې سړیرش ګنټو کې به د اگزیکټ کمپنۍ مشر عدالت ته وړاندې کړی شي. یاد دی د سند صوبې هایکورټ جیري ډیګریانو په سکینډل کې د نوموړي د امکاني گرفتاری خلاف ضمانت هم رد کړی و. د ذکر ده د دې کمپنۍ خلاف دا کاروایی د امریکای یو اخبار نیویارک ټایمز هغه رپورټ خپرېدو نه پس شروع شوی و، پس کې چې د یادې کمپنۍ خلاف د جیلي ډیګریانو د کاروبار تور لګول شوی و. دغه رپورټ کې دا خبره مخې ته راغلی وه چې اگزیکټ کمپنۍ امریکا، کینیډا او په عرب ملکونو کې د جیلي ډیګریانو کاروبار کوي او په لکونو ډالر ګټي. وایسی حدیوي د پاکستان داخله چارو وزیر چودی نثار علی خان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای ته د تحقیقاتو حکم ورکړی و. د سنه پس چې اف آی ای د کراچۍ په مرکزی دفتر او د راولپنډي په دفترونو چاپې والی وي، دغه دفترونو نه کمپیوټرونه هم ثبت کړي وو او د ملازمینو نه تفتیش هم کړي وو. بلخوا یادې کمپنۍ د نیویارک ټایمز رپورټ به بنیاد ګرځولی وو او د قانوني کاروایی اعلان یې هم کړي وو.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبه کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
په پاکستان کې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. په دغه پلان کې شل خبرې شامل دي چې مقصد یې له هیواده د ترهګرۍ ختمول دي. خو پوښتنه دا ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې پوره سوي دي، نو آیا ټاکل سوي هدفونه ترلاسه سوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې همدغه پوښتنه څېړلې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا 40 ماشومان یې ووژل، نو د پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې ویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترهګرو او ولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی ردعمل دا و چې دوی د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات، وسلوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خوروونکي مواد نیول او هغه له منځه وړل، د وسلوالو مالي سرچینې وچول، سزا سوو ترهګرو ته پانسۍ ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان په رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا 15 میاشتې تیرې سوي، نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دې کې چې کوم عسکري راخو کنه هغه باندې خو اوس نه سه بې کامیابی نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جلسه کې وګوره، باقی چې کوم دغه نور اړخونه دي کنه هغه بالکل هغه باندې دا چې کوم سیولین حکومت ته دی په بالکل دغه نه دکړي. که تاسو کراچۍ کې وګورئ په ځای باندې ولاړ دي، ارسن پنجاب کې اس دغه نه دی شوی چې کوم تنظیمونه دي، خاص کر دا تر قوارانه تنظیمونه دې خلاف څه ایکشن نه شو. باقی چې کوم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چې کوم داسې تحلیلونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبه ورکیږي هغه باندې څه نه شوی.
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغه شل خبرو کې درې نکته ډېری مهمه بولی چې د پوینا په اړه څه عملی اقدام ونه لیدل سو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرق نه شي کولای. هغه طالبان چې دی هغه کې کویتا شورا هم شامل ده او اوس په مونږه وینو چې د کویتا شورا خلاف هیڅ قسم کاروایی نه ده شوي. دویمه نقطه چې کومه ده، هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه به بین کېږي مخکې د مشرف په دور کې په چا باندې پابندي لګېدلې وه او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغې کې هم موږ وینو چې سپاهي صحاب هم لګیا دی کار کوي پاکستان کې ایکټیو دی، او لشکر جنگ هم لګیا دی ایکټیو دی، او بل جماعت دا وا حافظ سعید والا هغه ایکټیو دی. درېمه د مدرسه ریفارم، نو دې کې هم موږ ګورو چې حکومت د مصلحت شکار دی،
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ډول چې نېشنل اکشن پلان لنډمهاله نه بلکې اوږدمهاله تګلاره ده چې نتیجې یې وار له مخه لیدل سوي دي.
نېشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به یې په لنډه موده کې کوو، ځینې منځمهاله او ځینې بیا اوږدمهاله ګامونه دي. په لنډمهاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغوی په ډېره تیزۍ سر عمل سوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازب آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطې رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سوه چې پخوا به په پاکستان کې هره ورځ د ترهګرۍ دوی پېښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغسې بد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی، خو د ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستي ښکاره کړې ده.
په پاکستان کې مو د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورېدی. په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې فرقه ییزه نښتې دوام لري چې تر دې دمه په زرګونه کسان پکې وژل سوي دي. که یو خوا د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سنی او شیعه عالمانو په وار وار غونډې کړي او بېلابېل اتحادونه یې جوړ کړي، نو بلخوا حکومت هم ادا کوي چې د فرقه ییزو نښتو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. دا چې د مذهب په نامه د وژنو مخنیوی په څه ډول کېدای سي، په همدې اړه د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د بلوچستان په سر شهر کوټه کې د تیرې دوشنبې په ورځ درې شیعهګان او یو سنی مسلکه مسلمان ووژل سو. دا لومړی فرقیز د پیښه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کوټې په شمول د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د مذهب په نامه یو شمېر کسان وژل سوي دي. که څه هم دیني علما او حکومت په وار وار ادعا کوي چې دوی د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي، خو بیا هم په یوه یا بل نامه کسان وژل کیږي. په اسلام آباد کې شیعه عالم مولانا عابد حسین شکری وایي چې د فرقه ییزو نښتو د مخنیوي لپاره د بېلابېلو مسلکونو د عالمانو اتحادونه جوړ سوي دي چې ځینې یې اوس هم فعال دي.
اوس هم په چوټه موټر ساته باندې دا تنظیمونه شته دي. زموږ د پېښور کې هم زموږ تنظیم د عالمي مشایخ علما کونسل په نوم باندې موږ دلته کار کوو. په کې شیعو سنیانو مختلفو موکو سره موږ خپل پروګرامونه کړو. ان شاء الله موږ جمعرات باندې هم یو پروګرام د اتحاد امت په نوم باندې یو پروګرام چلو، یو سیمینار کوو په پېښور پریس کلب کې.
بل ورته بیا په کوټه کې سنی عالم مولانا غازی محمد کمال القادری وایي چې تر څو حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه نوي پورته کړي او له قانون سره سم یې ټولو ډلو ته سری کرښې نوي کش کړي، نو دا ډول پیښې به روانې وي.
دا فر د حکومت پر د رعایت والا نشي کول چې زه یو دلته ناست یو سړی مفتی یم یا شیخ الحدیث یم یا یو عالم یم، یو دغه دا زما کار نه، دا د حکومت کار دی. زه به واز او نصیحت کوم، خبرې کوم، تقریر به کوم، قرآن او حدیث به وایم. حکومت به په دې باندې عمل کوي. حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی، جنگ جګړې به ختمی، دا دواړه طرف به کینی چې ار تاسو من کې څه اختلاف دی، ولې تاسو داسې کوئ؟ دا اختلاف به ختمی او معاهده به په منځ کې کیږي. اسلام اجازت په دې ورکوي چې د علماو فتوا، د قرآن او د حدیث فتوا په هغې باندې علماو اتفاق راشي. یو شی پاس کوي، یو بل بیا په هغې باندې علما اتفاق راولي، خامخا اتفاق ضروري دی.
په کوټه کې د دوشنبې ورځې تر وژنو وروسته د څه ډول بلې ناوړه پیښې د رامنځته کېدو له ویرې لوی بازارونه وتړل سول. دا چې حکومت د فرقه ییزو نښتو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي، د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې دوی په دې لړ کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره تر غونډې وروسته سنی او شیعه عالمان ورغوښتي او په کلکو ټکو یې له قانون سره سم د چلند کولو ورته ویلي دي.
په هیڅ صورت موږ له دې خلکو سره نه رعایت کوو او نه ښار دهشتګردانو ته سپارو. نو په دې حواله باندې د ګورنمنټ په توګه باندې چې څوک دا کار کوي یا په دې کې ملوث پاتې شوی دي، د هغو خلاف کاروایی کیږي. نو بنیادي طور باندې بیا هغه بعد موږ له یو ډل سره هم د بل ډل سره هم سهار د وزیر اعلی په سربرایي کې دوه میټینګان کړي دي او دوه میټینګانو کې مې پر دواړو باندې دا خبره واضح کړې ده چې وروره امن او امان په هیڅ حالت په هیڅ کې د خلک په لاس کې نه اخلي. که چا سره یو کار څه وایي د عدالت دروازه درخواست پایار او پارلمنټ ته دا خلکو د گرفتارۍ لپاره قدمونه اخلي.
په پاکستان کې د حکومت او د علماو د اتحادیو سربیره یو شمېر غیر سرکاري ادارې هم وخت په وخت د مذاهبو ترمنځ د هم آهنګۍ زیاتولو لپاره هلې ځلې کوي. د انټرفیت پیس کونسل په نامه د یوې ادارې چارواکي عدنان سرور وایي چې دوی د ټولو مذاهبو د عالمانو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو وخت په وخت غونډې رابلي.
کله چې یو ستونزه پیښیږي یا ځانګړې ورځې راځي نو زموږ د ټولو ادیانو او فرقو عالمان راغونډوو او له دوی سره خبرې کوو. که له بده مرغه یو ستونزه وي نو دوی یې د حل لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوي. د اقلیتونو وزیر هم په غونډه کې ګډون کوي. عامې غونډې خو بیا په مختلفو ښارونو کې کیږي.
د بشري حقونو یو شمېر ادارو په پاکستان کې د فرقې ځنشتو او په ځانګړې توګه پر مذهبي لشکیو د بریدونو د مخنیوي په لړ کې پر حکومت او امنیتي ادارو سخت نیوکې کړي او په ټولنه کې د زغم د زیاتوالي او د یو بل عقیدو ته د احترام کولو ژغ کړي دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس تاسو د قبالی سیمې اورګزو ایجنسی پر لور. په قبالی سیمه اورګزو ایجنسی کې د نامنیو لکباله به کورسوي متاثرین وای چې حکومت ورسره ژمنه کړې و چې خپل کورونه ته پستنېدو بل دوی سره د 25000 روپو مرسته کیږي خو د دوی په وینا تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده سوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت خپل کړې ژمنه سرته ورسوي. نور حال د تاریخ اورګزو په دې راپور کې واوري.
په اورګزو کې د نامنیو لکباله به کورشي متاثرین وای چې حکومت ورسره دغه وعده کړې و چې خپل کورونو ته په واپس کې دوه به دوی سره د 25000 روپو مرسته کیږي خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. د فیروزخیلو ملک یاسین خان مشال رډیو ته وویل 15 کاله وشول چې دوی خپل کورونو ته راغلي دي خو ورسره کړې وعده تر اوسه نه ده پوره شوې.
موږ سره دا وعده کړې و چې تاسو ته نور بندر ته ملاويږي خو فیل خپل تاسو ته ترانسپورت فری او 25000 روپۍ فی کس به دا درته درکړي ولی شي خو هغه وعده موږ سره تشه د خولې وعده نن پورې دا
ځای مشر او متاثره کس ملک دین بادشاه مشال رډیو پلارې غوښتنه وکړه چې حکومت د خپل وعده زر تر زره پوره کړي ځکه چې واپس شي متاثرین په سختو مشکلاتو کې وخت تیروي.
کور کې چې کوشن خاتیون وی کنه هغه تا وی صدا ته ملوي کی دا جی موتا ډېر نری ملوشي و د چې لګي د چې قوم کې د چې درو 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 لاسو کا سو ته ملوشي خو نور موتا قوم کې نری ملوشي په زرونو خال پاتې ځکه چې خو پرچو پاتا لاګي نه زرونو خال پاتې در مخاخ ته بل مدبدی رنگ شویری او نور نقصان شویری چې کنه ګر ابدی ورون شي نه چې پرانګو کورونو باندې راغلي.
قدرتي افاتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډو تول هر یو بشي متاثره کس سره به د 25000 روپو مرسته کیږي خو زیاتوي چې حکومت سره دومره فړ نشته چې متاثرینو سره د غمرسته پسندستي توګه وکړي.
موږ څومره ریټان کوو غواړم نو هغه تاسو په پټه چې کوم ټرین یو پکې یا کوم 25000 روپې د ریټان کیش کراند ورکو چې کوم مخکې نو واپس کړی دی هغه موږ بالکل بیلنس فیګر کړی یا جواب هغه پیسې نه دی اوسې
پاورزو کې وسلوالو ډلو په زید پوځي اپریشن د مارچ میاش په 2013 کال کې شروع شوه دی چې لا هم جاری دی. په کوزي او منځني اورګزو کې کامیاب پوځي عملیات وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته په 2013 کال کې واپس شوي دي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویبپاڼې تر مخه په دې وخت د منځني اورګزو ځینې قومونو سره په بره اورګزو کې د اتو قومونو شاوخوا 60000 او 200 خندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. تاریخ اورګز مشال رادیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د سحر لسنی می بجې سوی. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې نن سهار وختي د کابل په ودیر اکبر خان سیمه کې په یو ګیسټ هاوس د افغان طالبانو لخوا شوی برید ناکامه کړی او څلور واړه برید کوونکي یې وژلي دي. افغان طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې دي د کاشغر ګوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ادا کړي. په کابل کې د برېټانیا نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړي ژمنې عملي کړي. په هند کې د سختې ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې دننه اوسي او روغتونونو ته یې د تاو وهلو خلکو د درملنې خبرداری ورکړی دی. په سرخار نوی ډیلي کې درجې حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی. چین د خپلو سمندري ځواکونو د حد پراخولو لپاره نوې ستراتیجي وړاندې کړې. د هغه مسودې له مخې چې د دې هیواد کابینې تېر ورځ خپره کړې، د چین سمندري ځواکونه به یوازې د خپلو سواحلو په دفاع باندې توجه نه مرکزوي، بلکې د حفاظت لمنه به آزاد اوبو ته هم پراخوي. په امریکا کې د فرانس سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران بخای ونه توانیږي چې تر ټاکلې اخرنې نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یو هر اړخیزه ایټمي موافقه ترلاسه کړي. ګیراد رود تیره ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل څیړنیز مرکز ته په خبرو کې وویل ښکاري داسې چې په راتلونکو 5 هفتو یا تر هغې وروسته به یوه موافقه ترلاسه نه شي. هغه وویل تر اوسه ډېر تکنیکي کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره شي. په دې معنی هر هغه تفاهم که ترلاسه کیږي هغه به یوازې تشریح خبرې وي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانه د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورسپانه د ادارې مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
نن اکثر مقامی ورسپانه خپلې ادارې د سیالکوټ ډسکا په پیښه لیکلي چې پکې د پولیسو د لاسه دوه وکیلان وژل شوي دي. په دې کې اکسپرس ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د ډسکا پیښې یو وار بیا دا ثابته کړه چې افسر شاهي او پولیسو اهلکارانو کې د هنګامي حالاتو کابو کولو صلاحیت نه وي، ځکه چې اکثر داسې ولیدل شو چې د یوې وړې مسلې نه غټې پیښې جوړې شوې دي. د ادارې په وینا زموږ په وړاندې یو شمېر داسې پیښې پرتې دي او یو پیښه پکې د ډسکا مخې ته راغله چې د معمولی مسلې نه دومره غټه مسله جوړه شوه چې لکه بلې ټول پاکستان کې احتجاجونه او مظاهرې شروع شوې. ادارې وایي مونږ کتلی دي چې د دارنګ پیښې وروسته اکثره حکومت یا خو کمیشن او یا کمیټې جوړې کړې او دغه کمیټې بیا تر اوږدې مودې پورې غونډې کوي او بیا چې کله د دغه کمیټو نتیجه راوځي نو وخت تیر وي. ادارې زیاتوي وکیلان د دې ملک تعلیم یافته او باوقاره طبقه ده او د ضیاء الحق د امریت نه واخله تر د پرویز مشرف د امریت پورې دې طبقې د جمهوریت لپاره جنگ کړی دی. که څه هم ځینې وخت وکیلانو هم د خپلو حقونو او اختیاراتو نه تجاوز کړی دی، خو بیا هم چې په ډسکا کې څه وشو دا د فکر وړ خبره ده. باید چې حکومت په دې معامله باندې غیر جانبداره او بې پرې تفشیش وکړي او چې د پیښې ذمور معلوم کړي، نو چې ورته د آئین او قانون مطابق سزا ورکړی شي چې دا رنګ راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وشي. بل پلو جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې په کوئټه کې د هدفي وژنو او ترهګرۍ یو شمېر پیخی دو سیکورٹی نافذ کونکو ادارو لپاره یو پډاګ چیلنج دی او دا پیخی دی رستیو کې ډیر زیاتې شوې دي چې پکې یو شمیر خلک په نه حق لایشل. ادارې وړاندې لیکي چې د کوټې د صورتحال پرانا کې حالات غوښتنه کوي چې دامن په ځای کولو لپاره د کړنلارې وار بیا جاج واغستې شي او د ترهګری او نامنۍ جوړونکو پر ضد د فیصله کون کاروای سره سره د صوبې معاشي صورتحال هم په پام کې وساتل شي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت باید د دې سره سره تعلیمي حلزلی هم سیوا کړی او خلکو ته روزګار ورکړي، نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حد پورې په بلوچستان کې ترهګری او نامنۍ باندې قابو ومندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجلې د یو څېړونکي ګیرت پرایز هغه مرکه راخیستې چې پکې نوموړي په ایشیا کې د امریکا پر رول او د جنوبي ایشیایي هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه څرګندونې کړې دي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې اوس مقامي ملیشیا هم برخه اخلي چې له وجې ځینې خلک اندېښمن دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نساجمل وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجله لیکي چې د لندن میشتې یوې څېړنیزې ادارې چټم هاوس له یو څېړونکي ګیرت پرایس سره د مرکې پر مهال د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې شوې دي. د ګیرت پرایس نه پوښتنه شوې ده چې په ایشیا کې د امریکا موجودګي او د هیواد لخوا په ایشیا کې د توازن ساتلو د هڅو څه اثرات دي او له دې وړاندې په جنوبي ایشیا څه اغېز و. نو نوموړي په ځواب کې وایي چې په مجموعي توګه دغه توازن غیر جانبدار دی او د دوی د پام زیاتره محور ختیځی ایشیا او چین اړخته دی. ګیرت پرایس زیاتوي امریکا غواړي چې له هند سره اړیکې لا زیاتې کړي. د هند په سرګند ډول د چین په اړه اندېښنې دي چې پکې په عمومي توګه په جنوبي ایشیا کې د هند په ګاونډي هیوادونو او د هند په سمندر او بیا په پوله د چین د موجودګۍ په اړه اندېښنې شاملې دي. ګیرت پرایس وړاندې وایي که څه هم هند له چین سره د خپلو اقتصادي اړیکو د زیاتولو هڅې کوي، د هند لخوا له امریکا سره زیات کړو رابطو ته داسې کتل کیږي چې دا یقیني کړی شي چې چین د هند او دغې اندېښنو ته زیات پام کوي. نوموړی زیاتوي په افغانستان کې د چین ګټې هم د مغرب او یقینا د هند په څیر دي. چین ثبات غواړي چې دا شان په افغانستان کې د قدرتي وسایلو راباسلو جوګه شي او بل دا چې چین په سینکیونګ صوبه کې د سخت دریځ نه هم ویریږي. امریکا په افغانستان کې ډېره زیاته ښکېله وه، خو اوس داسې تر سترګو کېږي چې چین پاکستان د افغانستان د امن په پروسه کې د لا فعاله کردار ترسره کولو لپاره هڅوي. بلخا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي افغان چارواکي وایي په هغه ځایونو کې چېرته چې افغان امنیتي ځواکونه کافي نه دي، کابل په ځینو ولایتونو کې په ځایي وسلوالو ډلو تکیه زیاته کړې ده او په بعضې ځایونو کې هغوی ته وسلې هم ورکوي. په افغان حکومت دا فشار تر هغه وروسته زیات شوی دی چې د هیواد په شمال کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. دا سیمې د هیواد په جنوب او مشرق کې د طالبانو د روایتي او مضبوطو مرکزونو نه لرې دي. ځینې افغان او نړیوال څېړونکي پر دې اندېښمن دي چې مقامي ملیشو ته د وسلې ورکولو او په هغې زیات باور کول به د سیمې د مشرانو ترمنځ ګروپ بندي زیاته کړي او دا به هیواد د 1990 لسیزې په شان د کورنۍ جګړې په لور روان کړي. مقاله د هغو خلکو په حواله چې د افغان مشرانو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه خبر دی لیکي چې په دې وروستیو کې د امن د خبرو لپاره یو لوړ پوړی افغان استازي د طالبانو له پخوانیو چارواکو سره په چین کې پټې خبرې وکړې چې مقصد یې د ممکنه امن خبرو لپاره په ضروري شرایطو خبرې کول وو. مقاله لیکي طالبان د سولې خبرو میز ته د راوستلو لپاره مخکې هم هڅې شوي دي چې وروسته ناکامه شوي دي او اوس هم دا څرګندنه ده چې آیا د خبرې به د سولې د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي او کنه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په عراق او شام کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې لخوا د یو شمېر سیمو تر نیولو وروسته داسې اندېښنې څرګندېږي چې دا ډله د افغانستان او پاکستان لپاره هم ګواښ کېدای سي. دا چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه کارپوهان څه نظر لري، په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې له وسلوالو طالبانو سره د جګړو په پاکستان کې بیا دغه ډلې د لټریچر د خورېدو او د ځنو پیښو ذمواریو پر خپلو غاړو د اخیستو رپورټونه مخې ته راځي، خو په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي داعش ډله په دې سیمه کې نشي پاتې کېدی. د ده په خبره هغه ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه او طالبان ټول د دې ډلې خلاف دي.
یو خدا دا چې افغانستان یو غیر عرب هیواد دی او عیش چې کوم هغه مین مرکزی د کردار سیمې دي هغه عربي نړۍ ده یا سوریه ده. دویم دا چې په هغه سیمو کې چې عیش کار کوي هغلته د شیعه او سنی ترمنځ یو روایتي شخړې وي، مشکلات وي، د یو بل د وژنو اوږده تاریخونه وي. په افغانستان او پاکستان او دې سیمو کې داسې ډېر بالخصوص په پښتنو سیمو کې خل نشته ده. خو بهرحال یعنی د دې توقع کېدی شي چې دی یو دوا یا څو بریدونه تر سره کې تر څو د عیش سره چې کوم دی تعلق جوړول غواړي او یا غږی نظام ته پند یا پیسې راوستل غواړي هغه تر لاسه کړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده او دې ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره پرمختللي کمپاینونه پیل کړي دي. همدارا څرګندونې په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي او پخوانی جنرال امرالله امان هم کوي، خو نوموړی وایي چې داعش ډله په افغانستان کې نشي پاتې کېدی ځکه چې په دې هیواد کې سنی شیا جګړې نشته او نه هم دا ډله ولسی ملاتړ لري.
کړنه چې دوی وکړله په ابتدا کې مثال پرې کوله په نیمروز کې په بدخشان کې په هلمند کې پکتیکا کې نو په دغه اکله باندې خلک ډېر ترې متنفره شوي دي. دوی بېرته خپل کړنلاره یې بدله کړې ده او دوی اوس په جلب او جذب او د خلکو د راټولونې او تبلیغاتو باندې مخه اړولې ده.
دا چې د داعش ډلې طاقت څومره دی او دا د پاکستان او افغانستان په کومو سیمو کې شتون لري په دې اړه سمی یوسفزی وایي.
داسې ویل کېږي چې موجوده داعش سره ځینې کسانو چې تعلق جوړ کړی دی. یو شمېر یې عقیدتي خلک دي چې هغه مثلا په افغانستان په کونړ او بلوچستان او بدخشان ځینې سیمو کې زمونږ د سیمه ییز لوکل اهلي حدیث یا سلفي مذهب والا خلک دي. هغوی د سیمو تد او د هغوی همدردیانې ورسره شته دي او یو شمېر کسان هم د دې مشران دي هغه سره یو ځای شوي دي. خو په پاکستان قبایلي سیمو کې چې کوم مشرانو د طالبانو مشرانو دوی سره ملاتړ اعلان کړی دی تاسو دې کې چې هغوی غواړي چې د دوی نه مالی مرستې ترلاسه کړي.
بلخو ګارډین ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د طالبانو د یو پلاوي تهران ته د سفر رپورټونه د دې خبرې عکاسي کوي چې په دغه سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز له وجې طالبان او ایران یو بل ته نږدې کیږي. خو په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي امرالامان وایي که څه هم داعش ډله دا مهال دومره طاقت نه لري خو د په خبره که پر وخت د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دې ډلې مخ ونه نیسي نو راتلونکي کې د ټولې سیمې لپاره خطر جوړېدای شي.
که دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتلیزم د دې لمنه اوارې شوې ده دا به زه وایم چې نه به په اروپا پارامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه یا پاکستان یا افغانستان.
یاره بي چې څه موده وړاندې د پاکستان د بنو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري هم دا خبره ومنله چې داعش وسلواله ډله د پاکستان لپاره جدي خطر دی. خوله مشال سره په خپلو خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پراسیب هټک ویلي چې په دې سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مخه هله نیول کېدی شي چې د سنیانو او شیاګانو په ګډون د ټولو فرقو ترمنځ خپلمنځي نفرت ختم کړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو بے شک چې
ډېره سخت
راغلی تیر هر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه وایي چې په دا صوبه کې د نجونو په سلګونو سکولونو کې د ښځینه استادانو کمی دی او په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې ځینې سکولونه هم د استادانو د کمی له وجې بند پراته دي. دا چې په دې اړه حکومت څه اقدامات کړي دي او کنه په دې اړه فرخنده وزیر فرخنده اسد نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه وایي په دغه صوبه کې اوس هم د ګڼ شمیر ښځو استادانو ځایونه خالی پراته دي. په خیبر پښتونخوا کې له وړاندې د جینکو د تعلیم شرح کمه ده او په تیرو کلونو کې د وسلوالو لخوا په ویجاړو شوو سکولونو کې زیاتره شمیره هم د جینکو د سکولونو ده. د خیبر پښتونخوا الیمنټري او د سیکنډري تعلیم د محکمې تر مخه یوازې په پېښور کې 900 د ښځو استادانو چوکۍ خالی پرتې دي او د دې سره سره ګڼ سکولونه د سنس وجې نه تر بند پراته دي. د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی د تعلیم د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي په ټوله صوبه کې د استادانو د خالی ځایونو په ډکولو یې کار شروع کړی چې پکې ښځې استادانې هم شامل دي.
چې کوم پوسټونه سینکشن نه دي او د کیسز تللي دي هغې ته مونږ هدایات ورکړل چې دا فوري طور د سینکشن رولېږي او په کوم سکولونو کې چې سینکشن پوسټونه دي هغه فوري طور فل کړي. مونږ تېر شوي دوو کالو کې زمونږ چې څومره ویکنټ پوسټونه هغه تقریباً
د خیبر پختونخوا په لرو پرتو سیمو کې د ټولنیزو مسلو او یا ناامنه حالاتو له وجې هم سکولونه بندي او یا ښځې استادانې نشي کولی په دغه سیمو کې کار وکړي او یا خپلې برتیانې هلته وکړي. د سوات یوه استاد تازه او په دغه سیمه کې د جنکو د تعلیم لپاره یو کارکونکي ګل خاندان وایي باید حکومت هغه ښځو استادانو ته سهولتونه ورکړي چې په مشکل وخت کې هم خپل کار نه دی پریښودی. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي یوازې په پېښور کې د 900 د ښځو استادانو چوکۍ خالی پرتې دي. دا چې د صوبې حکومت د نورو ښځو استادانو د برتی کولو څه پلان لري، په ځواب کې د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
ټیچرز کم کمی دی، نو هغه خو صرف د فیمیل نه دی، ټیچرز کمی خو چې زموږ حکومت ته لراغی نو هغه وخت کې تقریبا چې کم سانکشن پوسټونه چې آلریډي پوسټ شو خو په هغې باندې برتۍ نه وې شوې، تقریبا 12,000 د پاسه وو، بلکې 14,000 ته رسېدلي وو. نو هغې کې تقریبا 12,500 خلک مونږ آلریډي برتۍ کړل، او د هغې نه علاوه اوس 10,000 پوسټ مونږ نور سانکشن کړل. انشاءالله تعالی د روان بجټ کې به نوي پوسټ سانکشن کوو، لکه دغه خو آلریډي پوسټ وو او په هغې برتۍ نه وه شوې، او اوس 10,000 په دې بجټ کې انشاءالله تعالی نوي پوسټ سانکشن کوو.
د صوبې د تعلیم د محکمې تر مخه اوس هم په ځینو سیمو کې ګڼ سکولونه د استادانو د نشتوالي او یا د سنورو وجوهاتو له امله بند دي، او باید حکومت یې په زر تر زره پرانیستلو کار پیل کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې تاسو یې ټولې خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی سئ چې پته یې د مشال رادیو .com. اوس هم وخت رسېدلی د میرمنو په اړه ځانګړی اونیز پروګرام تاندې هیلی ته. په خیبر پښتونخوا کې د مې پر 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې د سړو سربیره یو شمیر ښځې هم برخه اخلي. د نن په پروګرام کې په بلدیاتي نظام کې د ښځو د رول او کمپاین په اړه خبرې شوې دي. د دې پروګرام وړاندې کوونکی فرخندا اسد نورادی چورته غوړسو د تاسو او د تاندې هیلې.
په تاند اهلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو په کمپاین خبرې کوو.
موږ خپل کور کې خستم جلسه کولې شو کوې باقاعده کوو.
دا چې په بلدیاتي نظام کې ښځې څه مسلې لري،
مشکل دا ده چې په کمپاین کې مشکل ده کنه چې په مختلف پارټۍ کې اکثر پمپلیټ وردن نه کوي. مستغ سپوري برته پمپلیټ پم دنوانې لیکو، مستغ سپوري برته وې چې ته کور کې ولې نه کېنې.
په خیبر پښتونخوا کې د مې په 13 بلدیاتي انتخابات کېږي. په دغه انتخاباتو کې د سړو سراسر ښځې هم برخه اخلي. یو شمېر ښځې په مختص سیټونو په دغه وټونو کې برخه اخلي چې یو پکې د مردان فهیمه هم ده. هغه په بلدیاتي نظام کې د تحصیل په سطح مختص سیټ ته ولاړه ده. د 13 کالو راهیسې په سیاست کې ده او د عوامي نشر ګوند سره تړاو لري، او دا ځل یې هم د راروانو وټونو لپاره کمپاین پیل کړی. د خپل انتخابي مهم په اړه دا وایي:
یاره مشکلات خو خصوص کیږي نو خو ځکه چې سم د کور بار مزي نو سم کسه چې کوي چې داخله د کور بار مو ته پسې پسې یو ته خبر نه کیږي د دې سم مجبوری دا اوسه کمزوري ده. خو دا خبر یې کوي چې بس دا خزه رو ته بس دا غلطه او دا بدا کوي دا بدا کوي، مطلب دا دی چې د خزه شاته بیک گراوند وګوري نو زم چې ډیره خزه بدا شي د ډیره مجبوری نه خزه بار دي، او دا شوزي چې یا د کور کمزوري یا د خاون بیماری یا بکوند یا به نور څه پیسې وسایل به وسره نه، او مسایل به دي د تعلیم شو د کور مسله شو د جامع شو د ډاکټر شو لا رحم سهل خامخه ژوندۍ چې تیرې پس خو به تیرې کړه. او مشکل دار چې په کمپاین کې مشکل ده کده چې په مختلف پارټۍ کې اکثر پمپلیټ وردن نه کوي. مستغ سپوري برته پمپلیټ پم دنوانې لیکو، مستغ سپوري برته وې چې ته کور کې ولې نه کېنې. خو ذاتي چې ته پمپلیټ پرې ګرمې ګرځې او په کورونو ګرځې نو کور کې ولې نه کېنې. نو مسالې راځي، مختلف مسالې راځي، ولې نه راځي؟
فهیمه وایي دوی کور په کور ګرځي او خلکو ته د خپلو انتخابي نښو په اړه معلومات ورکوي، او ورسره ښځو ته دا هم وایي چې ووټ به څنګه اچوي.
ناول خو چې مونږ دا کم کمپین کوو نو کمپین خدای چې هغه پمپلیټ کی نا باقی نشانی نومی پی نمبر پی باقی دا او دا واټ نمبر پی دا کونسل نومی پی لکه دا ان بنی آدم ولاړ دی یا زه په خپله ولاړ یم او لکه د دې پلانکی شپ لپاره ولاړ یم دون وہ کسان دی تاسو ته وو پمپلیټی ملاویږي د پلانکی و پلانکی نخې د پلانکی و پلانکی نخې دا ټول بو سره دغه کې شیر کې او تاسو مهرباني وکړئ مونږ د بلاوټ راکوي کنه د عوامو خدمت توزیعات تر خزه خو د خواتین خامخا د خواتین د خدمت لپاره وروتي خزه خو کوم منځ خو خپل شکل وتی منو ما خو ټول ما یعنی سونه وتی مو سونه وخت می بارش نو ما به د خزه په خدمت کې د خپل ژوندۍ خاوري کړی خو لکه بیان د الله نه ډیر شکر گزار یم چې سما د لاس خوونه دا شکار واغستو چې الله په زمانه راځي کی
د مردان د رستم خیلو سیمینا په ولج کونسل کې برخه اخیستونکې نرګس پی بی چې د تحریک انصاف سره تړاو لري بیا وایي د سره په مقابله کې څوک ونه درېدل او دا شان دا کامیاب وګرځېدا او د دغې لپاره خپل انتخابي مهم وچلو او اوس خپل نورو ملګرو سره په دغه عمل کې مرسته کوي.
اوس کمپین دا څوک به چې څنګه خپل مالی والا د مشران کسان ایسا بس کور په کولا جن له څنګه ته لچن ته ولاړ نه اسلا مخه نه و راکله موږ یو مقابله وکي کنه کوم شو نه ته موږ دغه ساتو خدمت ته بار او ساتو خوین دی دا به تاسو دا و څه کوي کنه او ساتو خدمت یې هم له موږ کوو زه دې نه مخه زه تاسو کوم څه رم پات شو مې دې نه مخه موږ چې چې کنه کوم کوو ته او ته باندې کتلو وا او ما خو دې خلکو د خدمت ته بار اوسم بار استل استومان را لمه خدمت
نرگس بی بی نمو بو پختل چه پا بلدیاتی انتخاباتو که دوی دا کمو مسئلو نتیری که خلق ورسرا سمرا مرسته که بی پا زباب که دعوائی
اولی نزی مشکلات خود دوم بزید خود دردنا چه اول خود کور را و تیل شی ملوانان دا کور خواندان شروع شو نیچی را و تیل چه کل روزی نبیا چه کم پا دین وقتی کم تاثیل لیلا دا نازی نیلا اینا خود دین کل دا مصطب دور چی او بگ چارا اوسته نغریب و بگزان لنا سی کل دا سی زمون په سنت له غونډې پوي نه ځان ته پوس پوس او کنا اسرا چې او خپل میټینګ کې پوره چې او تیز په کوټه باندې ځل چې پوس کې کوټه دا خبر نه خو ته خو دومره مشکلات ته او دې نه شي دغه ته به حد زیات او چې غبل خو لا خو یو څه په دې باټو په دې شو چې کوم چې شو کې دوه تاسو دې چې تاسو نه غري اچا پاتې سره بل تعلق څه ساتي لانا ناګه تي دې لا غي ستار دا چې روانه نه واه شنو دې کسانه ولې درې دې ما خو دې ستیک ته داخله کړو چې هغه ڈسٹرک والے تو میں خپل پی ٹی آئی والے تو نہ ہوئی تھی خبر کو نندر کو اور میٹنگ کو پلان کی طرح میٹنگ کو بھی سر کو کلا دا این مقرال مختل مختل خدی مختل کورو نہ راوسے اور داخلے تو نہ وکا دم سر جاتی ہو کو
نرگس بی بی وای دوی په روان کمپین او بیا په بلدیاتی نظام کې ځینې مسلې هم لري او باید سیاسي ګوندونه او حکومت د دوی دغه مسلو ته پام وکړي.
موږ څه په تګور یې دی کله چې دا چې روټي د موسپټ خبرې مو په کمپین کې ځینې ووټ راکنه ډېر چې سمې او چې تخپل ځدار نه غوښتل خپل تو سر خیال ساتي نه بل مصافي او چې ډېر یو څه نه ورکو دا چې کوم پټې والے یو دې موږ ته کاغذ ماغز وکړي نو په مخ کې وښلي ډېر ډېر خلک په دې شي دې نه کېدای چې شي چې ځدار نه
بلخوا د پېښور د نوتی سیمینا د پیپلز ګوند نسیمه چې جنرال سیر ته ولاړه ده انتخابي نخې بنګری دا وایي دا کور په کور ګرځي او خلکو خاص کر خوځو نه د ووټ غوښتنه کوي.
بیا چې موږ الیکشن ته درېږو نو آی بیا موږ سره ټول په ادریږي په لاس په نامه اوس زه وختي رالم په کمپلین زه تللی وم چې زموږ بد ایکټیویسټ موږ لاړو خپل داسې علاقې نه بار هم لاړو اوټ لږ لکه چې کوم کې زموږ حلقه ده ووټ ووټران دي هلته موږ لاړو یو یو کور ته لاړو یې آیم په تحصیل پېکو چې انشاءالله زستاز زنانو نمائنده یم امیدوار یم زو ولاړ یم نو به الیکشن ان شاء الله 25 مئی به یی تاسو بچی دین او تاسو خیر خی گړی لبا نو تاسو ته بلاس پنامو ولاړ یم تاسو چې سم مسائل زو تاسو ان شاء الله چې پاش منو زو تاسو هغه مسائل حل کوم نو ان شاء الله زو تاسو په نمدد په وجه زو مخکې شم او مخکې بیا زو تاسو په خپل زنانو نه پاره خپل علاقې د پاره ای د ماشومانو په مخ کې وځو مخ کې بیا आवाज چتوما
تا چې دوی څنګه په پیښور کې خپل سیاسي غونډې کوي په جواب کې نسیمه بیبی وایي
خو لکه به ډېر پکې داسې کنه روري اچا هزبند نای پکې بیا هم لږ معمولي دا کې خو بای قاعده هم راټولي ګو ما چې زما کور کې بنند تاسو ټول خو نه ما سره راځي هم کر به جلسې تاسو به زما تقریر اوري چې تاسو به زموږ چې څه خبرې دغې مونږ سره به ټول راغونډېږئ ولې چې مونږ زنانه یو او زنانه چې ودرېږي خپل مفاد دپاره خپل خیګړې دپاره هر ورور به م رضا کوو خاوند به م رضا کوو زوی به م رضا کوو ولې آینه بغیر خو مونږ نه شو کېدی بیا مونږ په هر حالات مې رضا کوو مونږ خپل کور کې خیستم جلسه کولی شو کوو باقاعده کوو کله جلسې لم راځي اوس دې مونږ چې کمه لکه اوس زه کمې هلکې ته تلم زنانه وویل چې مونږ ستاسو نخاو هر څه پسې ستاسو کرم په خپل در تلوم ته سړو مې اجازت راکو چې ورشي تاسو به ودرېږئ اوس مال زنانه کور ته م راځي چې ما ویل بالکل زه به ودرېږم زما دا نخه ده او لکه ټول بس زنانه پکې دلچسپي الی زه بس زما لکه زه لکه زه ویم چې بس زنانه موسو خیار م دي خپل مفاله خبرم کول شي لاس په نامم ولا خو لکه چې دین لکه موږ زیات یو اتاټ لاس کې راشي کنه چې اتاټ لاس کې نین دا زنانه غریبانه نه بیا اسی
ډېرې ښځې چې په را روانو بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي د اهم وایي اکثره سړي د جرګو د لارې ښځې د ووټ اچولو نه منی کړي او ډېر سیاسي ګوندونه هم بیا د داسې ګامونو مرسته کوي. په کوزدیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ښځې د ووټ اچولو نه منی کړل شوې وې چې په دغو د مدني ټولنې لخوا سختې نیوکې هم وشوې. د بلدیاتي نظام صوبایي وزیر عنایت الله بیا وایي دوی به کوشش کوي ښځې د ووټ اچولو نه منی نه کړل شي.
د وټونو نه به څوک نه منع کوي که چاته په زور منع کول د هغو خلاف به کاروي کېږي. البته ښځې به په زور د کورونو نه راایسته کېږي نو لکه چې دسته قانون نه شته ده چې انسان په زور باندې د ووټ باندې مجبوره کړي. زما په دې ضلع کې خو هېڅ قسم داسې جرګه نه ده شوې که جرګه کېږي حکومت ته پته لګي هغه جرګه هم غلطه وي.
نسیمه بیبی چې په دغه انتخاباتو کې د جنرال کونسلری سیټ ته ولاړه ده د خپل انتخابي منشور په اړه دا وایي
نمبر ون ایجوکیشن دی بیا ورپسې چې دی نو دا دغه دستکاری سنټر چې داسې زنانه ده پر داسې زنانه وي چای کور نه بالکل مرور نه پرېږدي پلارې نه پرېږدي موږ چې علاقې پسته خپل علاقه کې نږدې علاقه کې دستکاری سنټر شي یو وړوکی اسکول جوړ شي ولې چې اسکول نه نو ماشومان خلک لرې نه شي استولې چې لرې آسه نو مور پلار سره خو دونه وسایل نه چې یا سوزکیو کې یا ولا گاډیو کې چې میاشې پیسې ورکي یا څه نور څه دونه هغې سره خرچ غریبي ده دلته ډېره نو موږ وایو چې دلته اسکول جوړ شي د علاقان هم جوړ شي جنکو هم جوړ شي ورسره د سکارۍ سنټر هم جوړ شي ورسره دینی هم داسې مدرسه جوړ شي بل دا چې زنانه په خپل خپو درېږي دای لوریانې ما په خپل خپو درېږي موږ خو بیا موږ ډېرې راوتې دي خپل مشکلات نه لږ لږ اوس ایکسپیرینس زیات شوی دی اوس موږ عزت کوو ګرځو راګرځو ایله موږ ته به تسلي ورکوو یې بس آیوس خوشحاله دي.
د مردان فهیمه وایي دوی په بلدیاتي نظام کې مخکې هم برخه اخیستې او کوشش کوي په خپل کلي ولس کې د ښځو مسلې حل کړي او په تیر وخت کې هم د دغې لپاره کار کړی دی.
دغې زموږ خو زیات تر زه په دې رورل ایریا کې دغه کوم کار زما خو زیات تر دا کوشش کوي چې کوم خواتین په کور مرغوره ناستې د هغې مسله الله زما د لاسه حل کړی ده. کوم خواتین چې د خوله مسله حل کوي هغه به ما پسې راځي پرې لیګل ایډ بوله زه ورکوم. کوم خواتین چې ځي کچرو ته یا څه ته د هغې سره به باقاعده شانه بشانه زه تلیم که هغه ډېره هوښیاره ښځه خو هغه به ما پسې راځي که د شناختي کارډ مسله راغلې که د بې مثایل مسله راغلې که داسې د هغې د بچو
د تعلیم د رهایش د دغه د کتابونو یا د بیگ د سوس نه کیږي. زه به ولي یو بل سوال کوم خو هغوی له بېزه را پیدا کوم.
داوا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واورېده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.